د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزنور یاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووتل افغانستان سره د خپل هیواد د امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوې اداره به د افغانستان په جګړه کې بدلون راولي. په دې اړه مو د چارو لیو کارپو سره خبرې کړې دي. دوونیز پروګرامونه د کور کلی او تا د کور کلی او ګوړې اچار هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی محمد حدیث پر دې ستوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرونو سرټکی د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د میدان وردګ چارواکي وایي د ملي پیوستون د ادارې نیو ودانۍ چې نږدې 14 میلیونه افغانۍ اور باندې لګیدلې ډیر ژر پرانستل شي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي موافقې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ انتقادونه رد کړل. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویندوی محمد رادمنش پرونسي شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د پامیریو په نوم پوځي عملیات د کندوز ښار پر شاوخوا تمرکز لري. دی وی د پامیر یو پنوم پوځي عملیات د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ حضرت سلطان بوزکد نهاري او پولی الچین په سیمو کې د عملري مونږ هغه ماینونه هم چې د خلکو د تګ راتګ پر لارې خودل شي او پاک کړی دي. خغلی راتمنش وایي چې د ننګرهار، هلمند، روزګان او سرپل په ګډون په نه ولایتونو کې د مهال پوځي عملیات دوام لري. د میدان وردګ چارواکي وایي د ملي پیوستون د ادارې نوې ودانۍ به چې نږدې 14 میلیونه افغانۍ ور باندې لګیدلې ډیر ژر پرانستل شي. د دې ولایت ویندوی عبدالرحمن منګل پرونسي شنبه ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دې ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام په ترڅ کې 215 شپېته پروژې بشپړې شوې دي. 265 پروژه ها که به دیوی لکتلګه 215 پیته پروژه چې 109.5 میلیون افغانۍ ارزښت لري په میدان وردو کې بشپړی شوی چې د اوبو کانالونه، ژورې څاګانې او نور عمل منفعت اساسات پکې شامل دي. دا ټول د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري شوی دي. د خاغلی منګل په وینا په دې ولایت کې 8000 کورنۍ بلدې پروژو ګټه واخلي. د مهاجرت نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره د افغان مهاجرو د سب د سیستم پر جوړولو غور کوي. د دې سازمان مشر لارنس هارت پرونسي شنبه په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي خاغلی لارنس په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت هم بحث کړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان تیر اونۍ وویل چې د 2018 میلادي کال د پیل په لومړۍ اونۍ کې تر 1400 زیات افغان مهاجر له پاکستان او 2100 زیات افغان مهاجر له ایران ایستل شوی دی. او دا هم د سیمه نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي موافقه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ انتقادونه رد کړل او ویل چې پر دې موافقه بیا بحث نه کوي. روحانی پرونسي شنبه په تهران کې خبری غونډې ته چې له نړیوالو سره د ایران د اټومي موافقه د لومړی کلیز په مناسبت جوړ شوی و وویل چې ترامپ خپل سر د موافقه نشي رادولای او پر دې موافقه د بیا غور او بحث خبرې مفهوم نه لري.
اینا بیشتر شعار هست.
دی وی د اټومي موافقه پاړه د ترامپ د خبرو زیاته برخه شوارونه دي. زه فکر نه کوم چې سپین مانی ته د هغه لورتک سره به ډیر تغیر راشي، ځکه اټومي موافقه یوازې د ایران او امریکا ترمنځ نه ده، دا یوازې د ترامپ صلاحیت نه دی چې موافقه خوخوي او کین نه خوخوي. روحانی همدار از ویل چې ډونالد ترامپ نه پوهیږي چې د اټومي موافقه د امریکا په ګټه ده او انتقادونه یې تشې خبرې دي. ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د خدمت لوړه وکړي. ترامپ ویلي چې له ایران سره اټومي موافقه تر ټولو خراب موافقه وه او ایران ته تر اندازې زیات امتیاز ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقادونه کړي چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرۍ دفتر د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې دغه عمل سخت غندلی او پر هغې خواشیني څرګنده کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه تورن کسان وروسته له هغې چې محکمې د استناف غوښتنه رد کړه د جنورۍ په 15مه اعدام شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویل که څه هم پر پولیسو خونړۍ حملې ته ځواب ویل توجیه لرلی شي او هغه باید وغندل شي، خو بیا هم متحده ایالات د غویدامونو ته اندېښنه لري. د 2014 کال په مارچ کې په شوې حمله کې درې پولیس وژل شوي وو. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وایي پر پوځیانو یې د موسل خار لویدیز کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد حرکت پیل کړی دی. د موسل خار لویدیز لا هم د داعش وسلوالو په لاس کې دی. حیدر الابادی پرون سه شنبه د عراق پر دولتي ټلویزیون د موسل په لویدیز کې د عملیاتو د پیل خبر اعلان کړ او وی ویل چې پوځیان یې د دجلې دریاب ختیځ ته د داعش د وروستیو زالو په ویجاړولو لګیا دي. د موسل په شمال ختیځ کې پرون هم جګړه روانه وه. د عراق پوځ وایي په نږدې ورځو کې به د دجلې دریاب ختیځه غاړه په بشپړ ډول د داعش له وسلوالو پاکه کړي. ویل کېږي چې د موسل په لویدیز کې جګړه ښایي د ختیځ په څیر چې درې میاشتې دوام وکړ سوکه پر مخ ولاړه شي. ریپورټونه وایي چې د ترکمنستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مرستیال تیرکش ترمیف په زندان کې مړ شوی دی. تیرکش ترمیف شپږ شپېته کلن و. د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د تیرکش لور درې ورځې مخکې پر فیسبوک لیکلي وو چې د پلار جسد یې په عشقآباد کې د هغوی خپلوانو ته سپارل شوی دی. په عشقآباد کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړې ده چې د تیرمایف جسد د هغه خپلوانو ته سپارل شوی، خو په ترکمنستان کې چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. ترکش ترمایف په 2002 میلادي کال کې ونیول شو او له قدرته د سوی استفادې په جرم په لس کاله بند محکوم شو. له هغه سره په یوه وخت د ترکمنستان د ملي امنیت کمیټې مشر محمد نظروف او یو شمېر نور چارواکي هم نیول شوي وو. او وروستی خبر د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چلسیا مان چې ویکیلیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور 15 کلونو بند محکوم شوی وو د بند موده کمه کړې ده. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې مانینګ به د مې په 18 نېټه له زندانه خوشې شي. مانینګ چې د امریکا د پوځ سرتیری وو د 2013 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې چې ویکیلیکس ته د محرمو اسنادو په ورکولو اعتراف وکړ د جاسوسۍ او نورو جرمونو په خاطر د بند سزا محکوم شو. د مانینګ د زندان د پاتې مودې بخل د ولسمشر په توګه د اوباما له وروستیو حکمونو یو دی. اوباما 4 بندیان بخلي او د 209 نورو د بند موده کمه کړې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه هم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټر له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. په دې اړه چې د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره به د افغانستان په جګړه کې د پام وړ بدلون راولي د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړي.
افغانستان حالات ته دوی داسې په سترګو ګوري چې افغانستان یو سیمه ییز حل لارې چارو ته ضرورت لري او پاکستان په دې کې کولای شي چې یو لوی ونډه ولوبوي.
ښاغلی ترامپ بل سبا د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. جمهوري ریاست یو نوي تشویقي پروګرام له لارې غواړي د لوړو زده کړو لرونکي ځوانان په دولتي ادارو کې په دندو وګماري.
په دولتي ادارو کې کار کول یا وظیفه اخیستل بدون د واسطې نه او بدون د دې نه چې یو چارواکی او یو څوک ونه پېژني امکان نه لري. نو همدغه و چې د ولسمشر د هدایت په اساس باندې دغه پروګرام موږ په لاره واچولو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کور کلي او ګوډي اچار دوونیز پروګرامونه هم درته خبرو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. جنرال ووتل پرون په کابل کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل او د امنیتي وضعیت پر بېلابېلو اړخونو یې ورسره خبرې وکړې. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د امریکا د متحدو ایالاتو له پوځي رهبرۍ غوښتنه کړې چې په 2018 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو خپل پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د کابل او واشنگټن پر امنیتي همکاریو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي عبدالله د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼه وایي چې اجرایی رئیس امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیل کې پراخ اصلاحات پیل کړي او امریکایي ځواکونه باید د دې لړۍ تر بشپړېدو د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اجرایي رئیس همدارس د افغانستان په هوایي ځواک کې د سترو پرمختګونو یادونه کړې او جنرال جوزف ووټل ته یې څرګنده کړې چې په 2018 میلادي کال کې به د افغانستان هوایي ځواک لا مثبت پرمختګونه وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د خپل حکومت ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. جنرال ووټل په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په اړه په خبرو کې ویلي چې د سیمې ټول هیوادونه باید د وسلوالو طالبانو او دلته د تشدد له ملاتړه لاس واخلي. جنرال جوزف ووټل په داسې حال کې له افغانستانه د خپل هیواد د پوځي ملاتړ پر دوام او په سیمه ییزه کچه له تروریزم سره د مبارزې پر اهمیت ټینګار کوي چې د امریکا د دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویلي چې که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سي پر پاکستان به فشار راولي چې پر خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. جیمز ماتیس تېره اونۍ د امریکا د سنا اجتماعي غونډې ته وویل په پاکستان کې د تروریستانو ځالې هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د متقاعد جنرال د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د افغانستان طالبانو ته په پاکستان کې موجودې ځالې او د حرکت ازادي هغه مهمه عملیاتي مسله ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه تر تایید وروسته پر ټولو لارو چارو غور کوي چې د هغو افراطي ډلو په نازایونو له منځه یوسي چې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. دا د ونی ورده چې د امریکا نوی ولسمشر به تر روانې جمعې پورې د خدمت لوړه وکړي او د امریکا نوی اداره به هم په کار پیل وکړي. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د افغانستان په اړه خپل لیدلوری ډیر نه دی څرګند کړی. دا لا نه ده څرګنده چې د امریکا نوی اداره به د دې عسکرو د برخلیک او د افغانستان سره د پوځي اړیکو د راتلونکي په اړه کومې مهمې پریکړې کوي. خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وای چې عبدالله عبدالله د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ له مشر سره په خپل پرونیو خبرو کې له هغه غوښتنه کړې چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره مرستې جاری وساتي. شاغلی عبدالله ویلي د افغانستان هوایي ځواک باید د توان ولري چې په خپله په ټول افغانستان کې خپلواک عملیات وکړي.
و مورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل افغانستان سره د امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې همکاري جاري ساتلې او هم د امریکا او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون ده او بل هم د امنیتي همکاریو تړون. د امریکا دغه پوځي چارواکي افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوی اداره پیلېږي. په دې معنی چې منتخب ولسمشر د جمعې په ورځ د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي او د باراک اوباما اته کلنه دوره هم پای ته رسیږي. اوباما په تیرو اتو کلونو کې په وار وار ویلي وو چې د افغانستان جګړه به پای ته ورسوي، خو دغه جګړه پای ته نه ده رسېدلې او هغه به خپل راتلونکي یا ځایناستي ډونالد ټرمپ ته په میراث پرېږدي. څو شېبې مخکې مې په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو محمد شفیق همدم سره چې په واشنگټن کې اوسي مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د امریکا نوې اداره به د افغانستان په اړه په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم بدلون راولي. ښاغلی همدم په ځواب کې وویل
سره له دې چې له تر اوسه پورې د ښاغلي ټرمپ ستراتیژي د افغانستان په اړه باندې ډېر د سیخ کار نه ده، خو د دوی د کاري ټیم او کابینت شتړی وګوي، بل خصوص دفاع وزیر وینا او حتی استخباراتو مشر وینا او دوی په دې باندې ډېر ټینګار کوي چې امریکا باید خپل متحدینو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي، بل خصوص دوی د ناټو په چوکاټ کې هم د امریکا مرستو ته ژمن دي. نو دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې دمګړې د ناټو تر ټولو لوی ماموریت او د امریکا تر ټولو لوی ماموریت په افغانستان کې ادامه لري. که چیرې دغه اړیکې کې چې دی وست ناتو او نړیوال ټولنې خپل متحدین سره لدی کچيري امداسي د دې ملاتړ ادامه ولري. نو زه فکر نه کوم چې د څه کوم فاحش تغییر د امریکا او افغانستان په اړیکو کې راشي. بل خبره دا ده چې افغانستان د امریکا سره یو ورخیز او سوړخیز تړونونه لري، چې یو ورخیز تړون کې افغانستان د امریکا سره امنیتي تړون لاسیک کړي، ستراتیژیک تړون لاسیک کړي، چې هغه اوږدمهال تړونونه دي، هغه نشي کېدای چې دفتن محوه شي یا پکې تغییرات راشي. او سوارخیز اړیکونو له مخې افغانستان د ناتو متحد او پارنر هیواد ده، نو د هغې لارې نه هم افغانستان خپل منفعت اخیستی شي.
ټاکل شوی چې د ترامپ په اداره کې د دفاع وزارت چارې جیمز ماتیس څلور ستوري لرونکی جنرال ترلاسه کړي. د مخکې ویلي چې باید له پاکستان په کلکه وغوښتل شي چې د طالبانو او د حقاني شبکې په وړاندې له دې زیات څه ترسره کړي. فکر کوئ چې دا کار شونی دی، عملي دی؟
بدون له شکه، ځکه چې تیر یا پخوا دفاع وزیران په افغانستان کې داسې کوم شخصي تجربه نه لري او ټول اکثرا ملکیانو. جنرال جیمز خپله د افغانستان په ماموریت کې د پیل نه لا تر اوسه پورې ښکیل ده، یعنی په یو نحو باندې د افغانستان ماموریت په خپل افغانستان کې پیل کړی او هلته د 2001 او 2002 کلونو ترمنځ د امریکایي ځواکونو ستر قومندان پاتې شوی چې په سیمه کې وو. او د دې ترڅنګ د دې او بل دنده دا هم وه چې دا د سنت کام یا سنت د مرکزي قومنداني قومندان هم وو چې په هغې د دې قومندۍ په ساحه کې پاکستان، افغانستان، منځنی آسیا او ځینې نور هیوادونه شامل وو. نو د افغانستان، پاکستان او د سیمې لومړي لاس معلومات لري، خپل تجربه ده، هلته فعالیت کړی، جنګ کړی، او دی په دې باور ده چې که چیرې په پاکستان باندې فشارونه رانشي او افغانستان حالات ته دوی داسې په سترګو ګوري چې افغانستان یو سیمه ییز حل لارې چارو ته ضرورت لري، او پاکستان په دې کې کولی شي چې یو لویه ونډه ولوبوي، بالخصوص پاکستان کولی شي چې په تروریستي شبکو او بالخصوص په طالبان باندې فشار راوړي چې افغان حکومت سره مصالحه او مذاکره وکړي.
همدم صاحب، یو ورستۍ پوښتنه. باراک اوباما ونه شکرې چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، فکر کوي چې ترامپ وکولای شي؟
په تاسف سره چې باراک اوباما سره لده چې افغانستان ماموریت ته اجمنتیا لره، خود دوی ستراتیژي تر یو حده پورې ثابت نه وه، بالخصوص نظامی ستراتیژي د افغانستان لپاره یو زیګزاګ شکل ځان ته غوره کړی وو. دوی په یو وخت کې، البته 2011 کال کې، امریکایي ځواکونه 100,000 کسانو ته ورسول، وروسته د دین دوی 10,000 کسانو ته راټیټ کړي. بیا د دوی 2014 کال وروسته تصمیم دا و چې یوازې 1,000 کسان امریکایي ځواکونه په افغانستان کې تریدي، چې هغه به په سفارت کې میشي یا صفر ته دغه ځواکونه ته قرار ورکړي. او بیا وروسته د هغې نه بېرته دوی دغه ځواکونه 0,000 تنو ته ورسول، چې دمګړی 9,800 کسان دي. او په همدې اوسني کال کې دا ژمنه یې کړې چې 8,300 امریکایي سرتیري په افغانستان کې اوسي. دغه البته عانی او فاحش تغییرات د ځواکونو تګ راتګ په افغانستان کې دوی دغه نظامی ستراتیژي د لامل شو چې لیا خان افغان امنیتي ځواکونه مورال ولوبوي، او ترڅنګ برخلاف طالبان ته دغه موقع په لاس ورشي چې دوی مورال جګ شي او دوی دې ته پتامه شي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ووځي، دوی وشي کولای چې بر بیا حکومت واګه په لاس واخلي. خو زه فکر کوم چې اوباما په خلاف باندې د ترامپ ستراتیژي به داسې وي چې دوی نتایج ته ګوري. دوی به ګوري که چېرې د افغانستان ماموریت کامیابیږي، دوی به د هیڅ نوع حلو ځل او دغې نه دریغو نه کړي مرستونه، او که چېرې دوی پوه شي چې افغانستان ستراتیژي ناکامه ده، نو دوی به داسې یو زیګزاګ پالیسي ونه لري چې ځواکونه کم زیات کړي یا خپل په ستراتیژیانو کې وختن په وختن تغییر او تبدیل راوړي.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد شفیق همدم چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له نوې ادارې سره دا چې د اداره به د افغانستان په اړه په خپل پوځي ستراتیژي کې بدلون راولي، په دې او ځینو نورو موضوعاتو خپل نظر سره شریکاو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
سبا د دې پروګرام وار دی. بیا هم په افغانستان کې د سولې په ټپه درېدلې موضوع څېړل کېږي او دا چې پاکستان په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي. مخکې مو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې په اړه چې د افغانستان د جګړې په اړه به کوم تغییر راولي کنه د چارو لیو کارپو سره خبرې کړې وې. تاسو هم د افغان بي سي متسواتل شمیرې له لارې په دې اړه ډېر پیغامونه راستولي. عبدالوسیل کندهار لیکلي چې که ترامپ د افغانستان له حکومت سره صادقانه همکاري وکړي نو ډېر تغییر به راشي. دغه راز عبدالوسیل پوپل په بل پیغام کې لیکلي که ډونالد ترامپ حکومت په خپله رښتینې مرسته د افغانستان د حکومت له مشرتوب او سره وکړي او په لارښوونې د افغانستان جګړه مخته یوسي د پام وړ مثبت بدلون راتلی شي. له نهرین د بغلان له نهرین هم عثمان ګلمیران عثمان خیل لیکلي دي چې د امریکا نوې ستراتیژي کیدای شي چې په افغانستان کې سولې او ثبات سره مرسته وکړي. دا اوس تاسو پیغامونه تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. موږ هم هرو مرو درته خبرو. د افغانستان جمهوري ریاست د هغو ځوانانو لپاره چې د لوړو زده کړو له موسسو فارغ شوي د کارموندنې یو تشویقي پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې دننه او د باندې ټول ځوانان کولی شي له دې پروګرام څخه چې هدف یې په دولتي ادارو کې په اسانه توګه د ځوانانو ګمارل دي ګټه پورته کړي. په دې اړه مې د چارو د ادارې د مرستیال دفتر د بشري سرچینو د برخې له مشر مصري خان همت سره مرکه وکړه او لومړی مې د دغه پروګرام په اړه ترې وپوښتل.
دغه پروګرام د ولسمشر د هدایت په اساس ټولو هغو ځوانانو لپاره دی کوم چې دوی لوړې زده کړې ولري. د لوړو زده کړو هدف دا دی چې څوک پی ایچ ډي ولري، د هغې نه ماسټري ولري او همدارنګه د بیچلر ډیګري ولري او د دې علاقمندي ولري چې دوی په دولتي ادارو کې که هر اداره وکار وکړي. نو دغه پروګرام د ټولو ځوانانو لپاره په لار اچول شو.
دغو ځوانانو ته تاسو کوم امتیازات ورکوئ چې دوی راشي په دولتي ادارو کې انکار وکړي؟
د دغه پروګرام د نوم چې معلومیږي لکه د تشویق پروګرام، زمونږ هدف د دې نه دا دی چې یو سلسله ځوانانو سره داسې مفکوره او فکر موجود وو چې په دولتي ادارو کې کار کول یا وظیفه اخیستل بدون د واسطې نه او بدون د دې نه چې یو چارواکی او یو څوک ونه پېژني امکان نه لري. نو همدغه وو چې د ولسمشر د هدایت په اساس باندې دغه پروګرام مونږ په لاره واچولو تر څو ځوانانو ته دا ثابته کړو او دوی تشویق کړو چې دوی عملي ولري، استعداد ولري، وړتیا ولري، بدون د دې نه چې دوی واسطه ولري یا نور هغه غیر مشروع امکانات په لاره واچوي دوی کولی شي چې په دولتي ادارو کې جذب شي او په هغه پوزیشنو باندې چې د دوی د تکراري تجربې او دوی د ایجوکیشن بیکګراوند سره سر خوري په هغه برخه کې دوی کار وکړي.
همت صاحب، ځوانان په څه ډول کوای شي چې راسي له دې پروګرام سره یوځای شي خپل نمونه ولیکي؟
دغه پروګرام نه یوازې د هغه افغانانو لپاره چې دوی په افغانستان کې دي، بلکې هغه افغانان چې دوی فعلا په خارج کې هم اوسېږي او غواړي چې بیرته افغانستان ته راشي او په دولتي ادارو کې کار وکړي، د هغوی لپاره هم دی. هر هغه افغان چې هغه په خارج کې وي که په داخل د افغانستان کې وي، زمونږ هغه مشخص ویب سایټ ته لاړ شي چې هغه پریزیډنټ نقطه AOP نقطه GOV نقطه AF دغه ویب سایټ ته چې دوی لاړ شي، مشخصا مونږ دوه برخې لرو په دغه ویب سایټ کې، چې یوه خپله د CV د ثبت برخه ده او بله د آریزو د ثبت برخه ده. دوی د CV د ثبت برخې ته ځي، هلته دوی هغه معلومات چې په هغه فورمه کې غوښتل شوي دي، آنلاین فورمه ده چې تقریبا ټول کېدی شي دوی 15 منټه وخت ونیسي چې دغه فورمه ډکوي. په هغې کې خپل ځان ثبتوي او په آخر کې هغه د ثبت بټنه وهي او دغه زمونږ ډیټابیس ته راځي. نو دا افغان چې په هر ځای کې وي، انټرنیټ ته لاسرسی ولري، حتی د موبایل د لارې نه دوی کولی شي خپل ځان په دغې پروسه کې ثبت کړي او د هغې نه وروسته مونږ د دې لپاره منظم ډیټابیس لرو. د هغې نه وروسته مونږ شارټ لیست کوو. شارټ لیست په اساس لومړی دوی سره مونږ ټلیفوني انټرویو کوو، همدارنګه بیا ورسره یو ګروپ اسسمنټ لپاره دوی راغواړو، بلاخره دوی د استخدام پروسه شروع کړي.
همت صاحب، تاسو به حتما دا څېړنې کړې وي چې ځوانانو لپاره د ځانګړي تشویقي پروګرام اړتیا شته. که چیرې په دا تیرو 15 کلونو کې موږ صرف یوازې د لیسانس دورې ته توجه وکړو 4 کلو ته، نو تقریبا 4 دورې ځوانان د لیسانس په سویه باندې فارغ شوی په افغانستان کې اکثرا چې موږ د پورونو لرو اکثر نن ورځ بیکاره دي. تاسو کومه اسئله لري چې څومره ځوانان چې لوړو زده کړو فارغ شوي له لسانس او لسانس نه پورته له ماستري کارونه نه لري بیکاره دي؟
زموږ د تشویق پروګرام نه هغه عمومي او مهمه موخه دا ده چې موږ په دولتي ادارو کې با استعداد د لوړو زده کړو لرونکي او په دولتي ادارو کې د کار کولو شایقین ځای په ځای کړو ترڅو موږ د دولتي ادارو خدمات عامه خدمات کوم چې عامو خلکو ته وړاندې کوي دا لوړ شي. د تشویق د پروګرام لومړی موخه دا چې د په زمن کې خلکو ته کار پیدا کیږي او هغه خلک چې هغوی اوس په مؤسساتو کې کار کوي یا په خصوصي سکتور کې کار کوي یا په بیرون د هیواد نه دي او یا بیکاره دي او د حکومتي ادارو او د استخدام د پروسو په اړوند یو څه بل ډول پکچر او تصویر لرلو نو د پندرې موخه باندې د تشویق پروګرام په لاره چول شوی. زمونږ هغه ټارګیټ په 2018 کال کې د رئیس جمهور د هدایت په اساس موږ غواړو چې 100,000 سیوینې یعنی 100,000 ځوانان زمونږ په پروسه کې ثبت شي او د دې نه موږ هغه ټارګیټ د استخدام چې دی په لومړي 2018 کال کې تقریبا 10,000 کسان دي چې موږ غواړو په دولتي ادارو کې ځای پر ځای کړو. د دې لپاره موږ یو منظم پلان لرو چې فیز یا د مرحلو په شکل باندې تقسیم کړی دی چې په لومړۍ مرحله درې میاشتې هغه اوس شروع دی. بله
همت صاحب، دا خو درسته ده. په افغانستان کې د کارموندنې په برخه کې ځینې نورې ادارې هم فعال دي، مثلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت یوه وظیفه شاید همدا وي چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. دغه راز د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځینې نورې ادارې هم شته ده. فکر نه کوئ چې همدغه موجوده میکانیزمونو چې د افغانستان په حکومت کې داخل شته د ځوانانو لپاره نشوي کېدی چې هغوی په یو شکل تشویق شي یا د هغوی لپاره امکانات زیات برابر شي چې وکولی شي تحصیل یافته ځوانان په کارونو وګماري؟
ډېره ښه پوښتنه ده. زموږ پروګرام د هغه چوکاټ په اساس باندې لکه څنګه چې تاسو ویلي ځوانانو چارو معینت دی، هغوی کېدی شي مشخصا د ځوانانو لپاره د کاریابۍ همداسې منظم پلان ونه لري چې تر اخره پورې ترتیب کړي، خو کېدی شي ځینې برنامې ځینې مسایل ولري چې هغه ځوانان دې ته تشویق کړی شي چې د استخدام پروسې کې یا په مثال ځینو پروګرامو ته ځوانان تشویق کړي. زموږ پروسه نسبتا دغه ادارو ته یو څه توفیر لري او د توفیر په څنګ کې موږ د دغه ادارو سره په همغږۍ او د دوی په ملاتړ موږ دغه پروګرام مخته بیو. لکه پر مثال په هر وزارت کې دوی خپل داخلي د استخدام پروسیجر او د استخدام پروسه لري، نو په همدغې موخې ته د رسېدو لپاره موږ غواړو چې د ټولو دولتي ادارو سره هغه څه وزارتونه دي او څه مستقلې یا خپلواک بودیجوي واحدونه دي یو ایم یو یا تفاهمنامه امضا کړو چې د دغې تفاهمنامې په اساس باندې دوی موږ ته مشخص یو تعداد خالي بستونه په اختیار کې راکړي ترڅو د تشویق د پروګرام له لارې نه موږ وکولای شو هغه با استعداد ځوانان چې تر اوسه پورې دوی ځانونه په دغې پروسه کې ثبت کړي او زموږ د پروسې نه تیر شي یعنی بریالي شي زموږ په پروسه کې په دغې خالي بستونو کې ځای په ځای کړو.
د چارو د ادارې د مرستیال دفتر د بشري سرچینو د برخې مشر مصری خان همتو چې د ولسمشر لخوا د ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو له ماسو فارغ شوو ځوانانو لپاره د کارموندنې د تشویقي پروګرام په اړه نور معلومات راسره شریکول.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار. اوس به دې زیاتی سو سابه در په مارګه کوم
او ته دې ګټه وځم خلاص ما ها نه سوي.
په 2018 کال کې د بوټ پاکانو شورا جوړه شوه.
زیاتینو بوټونه پاکوي که څنګه؟
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:45 اوریدلی شئ.
څو شېبې وروسته د دې پروګرام وار دی. له کور کلی بلونیز پروګرام سره یو ځای درته خبرو، خو اوس به د کابل چاپی خبرونو ته انکتنه وکړو. اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو تر څنګ د ولسي جرګې د ژمنیو رخصتیو او د سلب صلاحیت شوي وزیرانو د برخلیک په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د سلب صلاحیت شویو و وزیرانو په تړاو چې له کوم وضاحت پرته 15 یاد شوي لیکلي، اوږده موده وشوه چې ولسي جرګې له 15 وزیرانو څخه د باور رایه واخیسته، خو دوی لا هم د وزیرانو په توګه کار ته دوام ورکوي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې حکومت له هر اړخه لستونز سره مخ دی. په حکومت کې په ناقانونه توګه د دغه وزیرانو ساتل په هیڅ ډول د افغانستان په ګټه نه دی. د سرمقال لیکونکو په وینا و چې حکومت دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړي، ستره محکمه باید خپل دریض روښانه کړي او کنه نو چوپتیا به یې خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ازادي راډیو د راپور په حواله لیکلي، ولسی جرګې ویلي که حکومت د و سل بې صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي، تر شلو ورځو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي. په مطلب کې دغه شان د راپور په حواله راغلي، له دوو میاشتو ډیره موده کیږي چې سل بې صلاحیت شوي وزیران خپل کار ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ولسی جرګه د سل بې صلاحیت شویو وزیرانو کار غیر قانوني ګڼي، وایي چې نور د دغه کار په وړاندې زغم نه لري. په مطلب کې راغلي چې د مرغومي د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د ملي شورا ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي. سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا د وکیلانو د رخصتیو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. د قانون له مخې دا رخصتۍ د دې لپاره وکیلانو ته ورکول کیږي چې د خپلو موکلینو له حاله خبر شي، ستونزې واوري، له لومړیتوبونو آگا شي او بیا له کپل د ملت او حکومت ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې کار وکړي. خو د مطلب د لیکونکو په وینا د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر به ډیر ژر دوبۍ او نورو ښایسته هیوادونو ته د وکیلانو د سفر شاهد وي او دوی به پوره 15 ورځې یخه هوا په ګرمو ځایونو کې تیره کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د کور کلي او ګوړی اچار خو دا به هم واورئ. د افغانستان چې د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څیړنو مرکز وایي چې افغانستان په تیر څه باندې 15 کلونو کې یا تیر څه باندې یوه نیمه لسیزه کې ډیر ښه امکانات او فرصتونه له لاسه ورکړي دي. خو اوس به محمد حدیث پردیس ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویندوی محمد راتمنش پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د پامیر یو په نوم پوځي عملیات د کندوز ښار پر شاوخوا تمرکز لري. د میدان وردګ چارواکي وایي د ملي پیوستون د ادارې نوې ودانۍ به چې نږدې 14 میلیونه افغانۍ ورباندې لګېدلې ډېر ژر پرانیستل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره د افغان مهاجرو د سب د سیستم پر جوړولو غور کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي موافقې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ انتقادونه رد کړل او ویل چې پر دې موافقې بیا بحث نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقادونه کړي چې پر پولیسو د چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل شوه. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وایي پوځیانو یې د موصل ښار په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد حرکت پیل کړ. او ریپورټونه وایي چې د ترکمنستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مرستیال په زندان کې مړ شوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څیړنو د مرکز د وروستي راپور له جزئیاتو مو خبرو. د مرکز ویلي چې افغانستان په تیره یوه نیمه لسیزه کې ډیر ښه امکانات او فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د مرکز دغه څیړنیز راپور د سیشن بی په ورځ په شاوخوا 400 مخونو کې خپور کړی. راپور ښیي چې افغانان په ډیرو برخو لکه په حکومتوالۍ، د سولې په پروسې، د لفساد سره د مبارزې، اقتصادي او امنیتي وضعیت په برخو کې له شویو پرمختګونو راضي نه دي او په دغو هڅو بې باوره دي. په ورته وخت کې یو شمېر څیړونکي په هیواد کې د موجودو ستونزو له تایید سره دا راپور د حکومت لپاره د معلوماتو یو مهمه سرچینه بولي چې باید له مخې پرې په خپلو کړنو بیا غور وکړي. خو د افغانستان د حکومتي ویان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغو څیړونو هرکلی کوي، خو وایي چې په هیواد کې باید دا نظر پوښتنې معیاري وي. یوسف خان ځدراني نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمهیزو څېړنو مرکز په دغه هیواد کې د تېرې یوې نیمې لسیزې مزل په یوه څېړنیز راپور کې راغونډ کړی دی. دا تحلیلي راپور چې د سه شنبې په ورځ دغه مرکز له رسنیو سره شریک کړ ښیي چې افغانستان د بن له کانفرانس وروسته ډېر زیات فرصتونه له لاسه ورکړي او خلک لا هم په بېلابېلو برخو کې د هیواد راتلونکي ته اندېښمن دي. د یاد مرکز مشر عبدالباقي امین د دغه راپور د شریکولو پر مهال په کابل کې رسنیو ته وویل افغانستان که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې د ځینو پرمختګونو شاهد دی، خو په ټوله کې د ملي ارتیا او پر کې دوه لازم کارونه نه دي شوي.
د امکاناتونه چې د افغانستان په اختیار کې واقع شوي د دې درست داسې مدیریت نه دي شوی چې زیربناګان داسې جوړ شي چې افغانستان د دې سره مخ ته لاړ شي. زیشته زیات کومکونه راغلل، خو هغه زیات شول سره داسې استهلاک شوي چې زیربنا د هغې نه نتیجه جوړ شي. د یو شستر کمبود شته چې هغه د ملي ضرورتونو په انداز کې د یوې عامې پالیسي د جوړتیا ځای نه شته.
راپور له 1988 کال څخه تر 1994 لمریز کال پورې په افغانستان کې د سولې پروسه، بهرنی سیاست، کډوالي، اقتصادي وضعیت، امنیت، پوهنه او د لوړو زده کړو برخې څېړلې چې په چاپي بڼه په 400 مخونو کې تیار شوی دی. د دغه څېړنیز راپور تر څنګ یاد مرکز د خلکو انتقادونه د فیصدۍ له مخې هم له دوی سره د مخامخ پوښتنو له مخې درجه بندي کړي دي. د هیواد په شپږو سترو ښارونو کې له خلکو اخیستل شوې نظر پوښتنه ښیي چې 26% ګډون کوونکي د سولې لپاره د حکومت له هڅو راضي نه دي، او 80% د سیمې هیوادونو سره د افغانستان پر نه متوازنه اړیکو انتقاد لري. 88% په دې باور دي چې د فساد سره د حکومت مبارزه شعاري بڼه لري. په همدې ډول د ګډون کوونکو 90% په دې باور دي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، او 80% یې د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو باوري نه دي. 50% نور یې بیا حتی په شخصي مسؤلیت. د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز وایي چې دا فیصدي یې په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندوز کې د 200 نظر لرونکو شخصیتونو او د پوهنتونونو له استادانو ترلاسه کړی ده. په افغانستان کې ډېر کله د وضعیت په اړه سروېګانې کېږي، خو د څېړونکو په باور د تېرې یوې نیمې لسیزې څېړل بیا په یوه تحلیلي راپور کې کمساره اقدام دی. په دې یوه نیمه لسیزه کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره میلیاردونه ډالر مرسته کړې، خو تر ډېره انتقاد دا دی چې د حکومتي ځینو چارواکو تر څنګ د بارانیانو فساد په ډېرو برخو کې د افغانستان په اړه تمې له خنډونو سره مخ کړي دي. د دغې څېړنې په غبرګون کې د افغان حکومت یو ویان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت څېړنو ته درناوی لري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي په همدې اړه داسې څېړنې هم شوي چې خلک د حکومت له بهرني سیاست او د زیربناو له جوړولو راضي ښکاري. نور نظر پختنه له هغه جمله د ازادي د کور نظر پختنه چې د عمومي افکارو ښکارندوی کوي خي چې خلک د حکومت له اقداماتو او سیاستونو په تیر بیا په امنیتي برخه، بهرني سیاست او زیربناو جوړولو کې راضي ښکاري. موږ هغه بنسټونو ته چې نظر پختنه کوي درناوی لرو، ولې نور نظر پختنه خي چې خلک د حکومت له کړنو راضي دي. د چارو څېړونکي زبیر شفیقی کڅوم د حکومتوالۍ په بیلابیلو برخو کې د ستونزو د هواري لپاره دا راپور یوه مهمه سرچینه بولي، خو وایي چې د دې ستونزو بنسټ د بن په کانفرنس کې کېښودل شو. هغه په دې باور دی چې د بن په کانفرنس کې د قومي بنسټونو له مخې د حکومت جوړښت یا د ستونزې پیدا کړي او که سیستم بدل نشي ممکن تر اوږده مهاله دوام پیدا کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه ومنې. د تاسو په نظر ولې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت څخه زړیږي؟
پیسې واخلي یا تاو تاو کې یا په مناسب ځای کې نه یا خشتې شي تنه.
له پیسو سره بے پروايي د کوم ستونزو سبب کیږي؟
هغه دوم نشکې دی لی وی دوم پلستر او اسکاشته پاره ورشو چې معاملات مشکله وي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدرمنه دوستانو، د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د پیسو د زر زړیدلو تر ټولو لوی لامل نقدی راکړه ورکړه ده. حال دا چې په نور نړۍ کې ډیری سوداګریزي معاملې د کارت په ذریعه کېږي. نقدی پیسې څوک له ځان سره نه ګرځوي. ښایي تاسو هم ډیر ځله لیدلی وي چې کله له نانوای څخه پیسې اخلی په وړو وي، له مستري سره غواړي وي، او نور دوکانداران خیرنې شکېدلې او نمبر بدله پیسې د 500 ګون او زرګون په بدل کې خلکو ته ورکوي. ځینې عام خلک هم ډیر په بېرحمۍ سره نوټ قات قات کوي، بیا یې په جیب کې ږدي. دا ټولې خبرې هغه څه دي چې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت څخه داسې زړېږي چې بیا څوک نه اخلي. په پیل کې د کابل اوسېدونکي ستاره د پیسو د زر زړېدلو په هکله وایي.
زیاتره په موټو کې رښتیا هم ساتي، د دې داسې عادت شوی نو توشک لاندې هم د پیسې ږدي، او نارینه چې دي بیا نارینه پکې داسې یاداشتونه نمرې پکې لیکي. نن چې ورک کې د کورونا د څه په خاطر دغه د دوه روپو پیدا کولو دپاره چې خپل اولاد دپاره خپل فامیل دپاره یو شی پیدا کړو، بازار ته چې لاړ شي د شکېدلې پیسې درکوي هیڅوک یې نه نیسي. او نن زه په خپلو ماشومان ته چې دغونه چې شکېدلي چې وریکم وایي مور دا پیسې نه چلېږي، زه چې د دوکاندار ته ورکړم هغه پیسې ماسکه نه اخلي.
د وردګ اوسېدونکی عبدالمنان هم په خپله کورنۍ کې له مېرمنو څخه شکایت کوي، وایي چې له پیسو سره بې پروايي کوي.
زما خپل تجربه چې یو شی ښه هغه داره چې ډېره بې پروايي متاسفانه د کورنۍ او د ښځو د خونه د هغه سره کېږي. کورنۍ ښځې زه په خپله کورنۍ کې شاید هم دیدې چې مثلا پیسې واخلي، یا یې تاو تاو کې، یا یې په مناسب ځای کې نه ږدي، یا خښتې شي ته نه هغه شي. دا یوه ستونزه ده، او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دا یو بد رواج دی. بازار کې شکېدلي ټوټې او پارچې بنګنوټونه افغاني زیات لیدل کېږي او اسکوټېټ کېږي. تر ډېره هره پورې یوه ستونزه رامنځته کړې ده. زما
خو د ننګرهار د پانتون دوه تنه محصلین بیا وایي چې نارینه پیسې ښې نه ساتي، مېرمنې ډېر په قدر سره په دسکول کېږدي.
موږ په خلکو کې چې بې پروايي کوي هغه نارینه پیسو همیشه بې پروا وي، ډېر په هر جوب کې تخته کړي بسمل دی واچوي او د پیسو سره ډېره پروا نه ساتي. اما ښځینه چې دي بیا هغه برعکس دي، دي ښځینه پیسې خوښېږي او ډېرې کلکې ساتي او نه غواړي چې زرې بازار ته عرضه کړي او په اسانه یې څوک نشي ځینې اخیستلی او پاکې ښې هم ساتي. تاسو وګورئ د ښځو سره یو رقم دسکولونه وي، بیا په هغو کې بل دسکول وي، په هغو کې بیا پیسې وي. اما موږ نارینه چې دی هغه په جیب کې داسې تخته کړي وي چې کله را وباسي ته وایي دا لوټونه دي، اوس که دا کاغذ دي چې ماته راکوي. ډېر داسې شوي وي چې بالکل پیسو کیفیت بیخي خراب وي.
زیات خلک دا پتلونونه اغوندي، نو دغه پتلون جیب کې څه ورته پیسې نه نه بس بیا په سختۍ راوځي وره، نو ډېر استهلاکیږي. جیب کې داسې نور کاغذونه او شیان مې خېل دایم بندل کړي، داسې کلوله کړي په جیب کې ایښي، سم ورسره احتیاط نه کوي. نو دغه سبب ډېر اته کې دومره دي چې هغه خپل اصلي شکل بیخي اوښتی د ډېرو پلسترونو نه او د ډېرو نمرو لیکلو دی شیان.
د زړو پیسو له ستونزو سره دوکانداران هم مخ دي. هغوی وایي کله خو په زرو پیسې ور باندې تاوان شي چې بیا څوک نه ور نه اخلي. موږ د کابل په درېمو مکریانو کې له څو تنو سره غږېدلې یو، د اورېدلو بلنه یې درکوو.
زه محمد نیم، درېمو مکریانو د بوټ پروژې دوکاندار یم. داسې زړې پیسې راوړي چې هم پاسې دا خو د بعضې ښځې د لاسو کې نیسي، هغه خولې ملې ټوله بس د پیسې دې کړې خرابې کړې. زه یوازې ښځو نارینه یا نارینه پیسو کې ولاکه بد دي، هغه سنبالوي او ساتي. دا خزی بیچارگان یو څه پیسو سره احتیاط نه کوي.
او جب کې کوم پیسې ست ته ماته راوخه ډیره زړه یې چیرې
ما سره د پیسې سره دي چې ډیره زړه دا سی زړه دا سی په لته پلو ور دادا.
او نمبر څه ده؟
نمبر سم دی. او خدا بس د پیسې سره دي چې تا نیمه دا شینګ نه دی، دا بیا موږ سره دکاندارانو ترکو هغه نه غواړي موږ.
او نور پیسې دې تر اوخه اچ رقم
دا
دا ټولې غوړی دي کنه؟
ټولې لږ غوړی دي نه، زړی دي لشتپ کدهږي.
نو څومره تاسو سخت درته کله خپل په بوټوب سي دي او خلک د زړی پیسې نه درناخلي؟
دا غوای چې دا ورور د څنګه پیسې ته ماته راوړي، دا پیسې خو د کار نه دي.
کوم مقدار باندې تاوان سیم دي؟
او ډیر وخت تاوان سیم تقریبا اته په هفته کې خامخه مشته 300 400 تاوان پاتې.
څو کې نه اخلي؟
نه اخلي. پیسې به خپل مشخص جيب مال می مشخص خوندې سي مشخص.
مګر اوس تاسو خپل پیسې ما تر وخت له تاسو هم کنه په جيب کې اچولې وي؟
مش خو په جيب کې اچولې خو
بیا
مش دا دکاندار دې وازم بعضی مشتری راځي وایي پیسې واخله بس دې تر وبس مزر شمار کوم په جيب ته واچوم.
په جيب کې واچي.
او داسې تاسو خپل ځان شروع کوم، زه خپل ملامت يم بیا ټول خلکو پوري.
مګر فلوس خو دې احتیاط نه کړی؟
احتیاط نه دې کړی وخت یو ډیر تاوان دی.
زاد الغنی تاریخ خبرې کومه د کرنسی کوم دکان نه وټل نه
تاسو دې پیسې پاک لڅوي ار اور سمره زړی پیسې خلکو اخلي
ولا موږ د خورازی 5000 شپږزر په راځي خورپی د کار نه دی کاغذ بدل دا
تخپل پیسې تر خمساتي
موږ خو دخل کچو صاحب کچو خورپی کاغذ بیخي بیکار ده
د څه وی دي چې پیسې چا در کړی به لته نور خلکو نه اخیستي
څه وی دي سوګ نه اخلي بیا موږ ورته پنی مبای عبد الله ورکو لکه 200 روپی په 300 روپی ورته ورکو یا 400 روپی ورته ورکو دي چې
مګر د افغانستان بانک وایي چې موږ د زړی پیسې اخلو په بدل کې نوی ورکو تاسو بلد نه یې ورغلی نه یې کڅنګ
نه اخلي خو د خلی خبردار سړی په خلو وایي چې بانک بدلی بانک نه بدلی بانک عین سلګون ورکې سلګون نه اخلي
خپل ورغلی
خپل ز ورغلی نه اخلي بانک کې زړی خو بالکل نه نوی کوي ما ته معلومات خپل تللی ما غلط تاسو بیا وګورئ امتحان وکې نه اخلي
چې ویل لې تاسو په لاس کې یو ډېر زوړ لوټ و دا د حکومتکه
دا خو دا ماشوم ته ما پیسې ورکې چې ورسه ډوډۍ راو ته دا غزنه د نوایي ولان راوړي دا لوټ د لسو کسانو په لاس کې لوی ده د سلو په لاس کې لوی ده خو د افغانستان له پیسو کاغذ مهم نه ځکه تاسو وګوري ډالر د څو نه واسه چاپیږ خو د افغانستان پیسې دا دولس کاله کېږي قرضې بابا چاپ کړي موږ نه اوس ختم
او مګر خلک وایي د ډالر هم د موږ او تاسو ښه ساتو مثلا قد کوي نه بکسه کې ږدو افغاني سره بې احتیاطي کوو د دې کېږي په دې اکله څه وایي
افغاني سره خو بې احتیاطي کېږي په افغانستان کې د ډالر سره بې احتیاطي داسې خلاص ډالر هم دغه سکت کې په جیب کې اچي
مګر نه خرابېږي
بیا هم نه خرابېږي کاغذ اصلي ظاهر بابا پیسې ژر نه خرابېد او دا پیسې خرابېږي
تاسو را خپل څومره هم دا اوس هغه پیسې دي چې هغه لوټونه خراب شوی دي
داسې خو په وار وار ډېر پیسې شوی دي
دلته چې مېرمنې راځي کنه پیسې دې په چیش کې ساتي بکساک کې لاس کې نوی زړی ترقمي
چا په بکسا کې ساتلې چا دا سکړي په دا پوړنې پرې غوټه کړې دا پیسې ته هم غوټه ورکړي او چرایې بس هغه درې ځای پرې چې ورته ولې مور وای بس پیسې جره نو ورکې نس دا غره کمه ساتلې مو ستا دا غره کم هم
راکې
نو مجبورې دې وای خو
ا بیا ته بیرته توانې کې بیرته نور بوت
کې دا سې کدا سې توانم راغلې دې توانم پر ځان منم خدا سې نسم کولای زدا پیسې ورو دا زکه زما د ملک سې کده زما ملک په دې پیسو باندې روان دي دا اوس د مملکت په دې پیسو روان دي په دې پیسو ولر دې کزړي کني وي مجبورې او
سړی مجبورې خپل هغه پیسې چې مصرفې چې په جیب کې دي هغه په چیش کې ساتي
بس کله بټوا کې کله په جیب کې
اوس په بټوا کې کې جیب کې
یا اوس په جیب کې
په خبرونه کې خلکو ویل چې د افغاني بانک نوټونو کاغذ خراب دی ځکه ژر زړیږي موږ د افغانستان بانک له ویان ایمال آشور سره د موضوع شریکه کړه هغه وایي
د افغانستان بانک نوټ دم ګړې ایوا ډېره مشهوره نړیواله کمپاین ده په نوم د ډیلارو انګلستان کې دی ولې فابریکې په نور ایوادونو کې دی دغه خان چاپیږي چې ان زار شاپ وخت د افغانستان پاسپورتونه او تا پیسې هم د کمپاني یو وخت چاپولې بانکنوټ عمر لري زمونږ د بانکنوټ لپاره چې کوم د 500 نه کاته دي سلګون د 500 د شلې د او لسې دي دا یو عمر لري د کاغذ یو څه کیفیت له هاسته متفاوت دي 500 او زرګون بل عمر لري او 7 ډول باندې د یو بانکنوټ عمر څلور کاله ټاکل شوی دي څلور کاله بعد یو بانکنوټ فرسوده کیږي خو زمونږ هواد یو څه متفاوت دي د هر له هاسته دلته نه مسائل دي ټول نظر بانکنوټ لري ول کیفیت د کاغذ له هاسته کیفیت لري بد کیفیت نه هغه عمر چې ټاکل شوی کو توجه ورسه وشي رسېږي خپل ځان کو توجه ورسه ونوشي بله یو ورځ ورته هم ډیره ده
موږ د خلکو د خبرې هم له ایمال آشور سره شریک کړي دا چې ویلې بانک زړی پیسې نور نخلی هغه په جواب کې ویل
موږ فقط هغه نو ټاکلو چې نمبر باید اتمن یا قسم وي تاسو چې کاغذ وګورئ یا وزل بل کوڅو کې وکاروي دا د مینځسي لکه جامو انجل په وخت کې لکه رنگ بدل شوی دی ول اساسی مسله باید نمبر یو قسم وي موږ هغه بانک نو ټاکلو نور سره شوی یو ځای څنګه داس پرې شي چې نور ستونزه خلق کوي په جامو کې چان تصادفا دغه شوی ککړ شوی په رنگ باندې داس بانک نو موږ خپل دا چوس کوي یو افغانی یو کزر افغانی فرق نکوي موږ ته چغوار بانکي نظام دا یو بانکي سکتور دی بانکي نظام د خدماتو څخه استفاده او کې باید بانکي نظام د نور خدماتو هم استفاده کوي هغه باید یو اکاونټ یو ځکه ولري یو سیستم د بانکي نه باید استفاده او کې چې کله راځي پیسې الته چوي کوي شي خپل غزړې پیسې پک ورکي هیڅ وخت نه شته د مونږ ته مګر شرط دا چې نمبر یو قسم وي جالي پیسې مونږ نه اورو چې دا څه نمبر متفاوت هغه نه اخلو دا باید یو فرهنګ د بانکداري رامسته کړي چې ارادی توګه په ملیونه انسانان دي دا باید کتاب ته ورسیږي شفافیت مسائل په دې کې مطرح دي کم درک نه راغلي
ایمال آشور لټول خلکو څخه غواړي چې له پیسو سره بې پروايي ونه کړي، ځکه تاوان یې له دولت سره عام خلکو ته هم رسیږي.
اول خدا چې هر هیواد چې هلته استوګن لري خلک ژوند کوي، ځینې خپل نښې نښانې لري د خپل هویت دپاره، بیرغ دی، ملي سرود دی، همداسې بانکنوټ یا ملي پیسه هم د یو هیواد ښکارندوی دی، یو فرهنګ او کلتور کوي. که تاسو یو هیواد ته مراجعه وکړئ، ګورئ چې بانکنوټونه یې نوي دي، تاسو پوهئ چې هلته فرهنګ ډېر اوچت دی، خلک خپل هغه ملي هویتونو ته درناوی لري. نو زمونږ توقع د مرکزي بانک په توګه له ګرانو هیوادوالو څخه هم دا ده چې تر څو چې کولی شي، لکه چې بیرغ ته احترام کوي، سرود ته احترام کوي، همدغسې بانکنوټ ته هم یو خاص احترام ولریم. مونږ وینو چې زمونږ یو شمېر هیوادوال ښې نه ساتي. اکثره تاسو به هم لیدلي وي چې په بانکنوټ باندې سنجا خوال شوی، په بانکنوټ باندې یاداشتونه نیول شوي دي، په بانکنوټ نه حتی ځینې وخت کې کلوله کېږي، ځینې خاص شیان دپاره په غوړ لاس په لون لاس اخیستلی کېږي. همدغه سره شهزاده ته زه لاړم، ګورم چې افغانۍ بانکنوټ په ځمکه دغه دي. د بانکنوټ یو دوه درې ستر دښمنان لري، یو یې نام دی، یو یې تیز لمر دی، یو یې ګرد دی. نو کله چې تاسو یو بانکنوټ په ځمکه کېږدئ، درې دښمنه پاغې حمله کوي او زر د منځه وړي. نو ښایي چې زموږ هیوادوال دې مسئلې ته توجه وکړي، تر څو چې هغه پیسې چې مرکزي بانک په بیا چاپ لګوي، هغه وکړی شي، سپما شي، یو بل برخې ته وکارول شي، یو بل ځای کې، یو مکتب کې، یو روغتون کې، یو د دولت هغه عمومي پانګه ډېره شي، هغه پشتوانه د اقتصادي پیاوړي شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر من اوریدون کو سلام، خدای مو روغ او خوخ لره.
یادینو میرګله ته دلته چکوي پورته کېږه. نن د ګوړی اچار خپرونه زیاتي نو زه و ابو مې وړاندې کوو.
غلی شه لیونیا، زه دلته ویان یم، زه له سټډیو وځه.
زیاتي نو ته په خبره نه پوهېږې، اوس به دې زیاتي سابه در په مواد کاکما
ابو سر مشی
خیر یوستی
او دلی دو داشتم سو بیا خلق ما بی بلا ماتوی
زا خیر در میر گل زویا نن با دی گل یا چرخ پرانا زاو شمسو او دی دون کتا وراندی کو ما خپا کیگا زویا
ابو ده تا خاطر ده کنه ولا کل استیدیو نو اتلو
اوهو ولا پزور خودی او باسم جاتی نو
غلاش شمسو
ابو زاویزو خلانم بیا بون سر گورا
دازا که زیادی نو ابو او ساوریدون که تا چه وراندی کرو؟
زویا په تیر 2014 کال کې د ګوړی اچار څو ځانګړې خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوو چې د تیر کال له مهمو پیښو، پرمختګونو او پشاتګونو څخه بیا خبر شي.
نو زیاتینو لومړی څه وړاندې کوو؟
په 2016 کال کې د بوټ پاکانو شورا جوړه شوه.
زیاتینو بوټونه پاکوي که څنګه؟
د دې پوښتنې ځواب د بوټ پاکانو د شورا د لوی رئیس له خولې اورو.
زه زیاتینو راوایه وروه.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کړي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کېږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کېدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه تنده ملا ورته کړوپه کړي.
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړمالي ده؟
نه، پا په اصل کې د چاپړوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپړوسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وه یوه ورځ به یې درته تشریح کړم.
دا خو رښتیا هم ډېره مهمه شورا ده. اوس خو زیاتی نو رښتیا هم د پرمختګ لپاره بوټ پاکۍ ډېر ضروري کار دی.
ځه ښه شوه، څوک چې غواړي چې ښه موقف او څوکۍ ترلاسه کړي نو د بوټ پاکانو د شورا عضویت دې حاصل کړي. تېر کال حکومتي او دولتي خالي پوستونه اعلان نه سول، دا چې ولې؟ دا خبر واوره.
سمه ده، زیاتی نو پلی کړه.
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وظیف صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصېږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وظیف صاحب بلا پسې زوم له پوهنځي خلاص او مقرر شي بیا به نو لکه د نورو مهمو پوستونو په شان دا هم اعلان کړي او په ډېره سادګانه به د ریاست خیال پلونه ووهي. د دولتي لوړو پوستونو ماهرین وایي چې اعلان ښه دی ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پله ووهي، ځکه له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته اسوي.
چارواکي ډېر بلا خلک دي، ځاتینو هر څه ته یې پام وي. د تېر کال کوم فرهنګي خبر هم و که نه؟
هو، دغه فرهنګي خبر به اوس اورېدونکو ته ور واورو.
په یو خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چېرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرامه وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپېرۍ د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپېریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې امله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
ابو، تیر کال د ځوانانو لپاره هم څه کار شوی و که نه؟ ځکه چې ځوانان هم د دې هېواد مهمه برخه ده.
هو، ډېر کارونه سوي دي. د ځوانانو د چارو د لوی مسؤول خبر واوره.
د ځوانانو د چارو مسؤول فرمایلی دي چې تېره ورځ ټول هغه کسان چې دفتر ته نه و راغلي غیر حاضر شول.
ابو، خانو تیر کال نور کوم کارونه سوي دي زیاتینو؟
تیر کال یو مهمه مشاور مقرر سه، دغه دی دا خبر واوره.
بی خبر آژانس خبر راکوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
ابو، تیر کال کمیسیونونه هم جوړ شوي دي که نه؟ ځکه چې پخوا خو زیاتینو کمیسیونونه او سیمینارونه خو ډېر جوړېدل.
او په 2016 کال کې له پخوا نه ډېر کمیسیونونه جوړ شول. لنډیز دلته واوره.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیته کمیسیون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیه د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسیون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څیړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسیون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څیړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسیون کارونه وارزول شول.
ابو بیا دغه کمیسیونونو د کار نتایج معلوم شو کنا؟
د نتیجو د معلومولو لپاره نه و جوړ شوي زویه، د خلکو د احساساتو د کینولو لپاره جوړ شوي و.
ښه
زیاتي
نو ابو، په نظامي برخه کې هم څه پرمختګونه سوي و که نه؟
دغه خبرې واوره پوه بسې.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي.
دا تیر 2018 کال زیاتینو ښه برکتي کال و، ټول برکتي کارونه پکې ترسره شوي و. او ابو
او خدای مو دې له دې وروسته مل سي، که ژوندي و وروسته له دې نه به څه څه ووینو.
ابو زیاتینو ارمان چې اوس به سوګی هم راسره وای، بیا به دې زیاتینو د مانه تعقیل دلې وه. او ابو
ځه زویه، اوس هم ښه وې، له اورېدونکو سره به خدای پاماني وکړو.
جدین آوریدون کو تو خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.